د رسولانو عملونه شلم فصل. مقدونیه او یونان ته د پل سفر. کله چې شورا او غوغا پای ته ورسېدله، نو پولوس ایمانداران را وغوښتل. هغوی یې وهڅول او خدای پمنی یې ورسره وکړه او مقدونیه ته روان شو. هغه د مقدونیه د سیمو له لارې تېرېده او ایماندارانو ته یې ډډګیرنه ورکوله او بیا یونان ته ورسېده. درې میاشتې هلته پاتې شو. هغه تیاری ونیوه چې په کښتۍ کې سوریې ته لاړ شي، خو کله چې پوه شو چې یهودیانو د هغه په خلاف دسیسه جوړه کړې ده، نو پرېکړه یې وکړه چې د مقدونیې په لاره بېرته ستون شي. د پیروس زوی سوپاتروس چې د بیریې څخه وو، ارسترخوس او سکندوس د تسالونیکیې څخه، ګایوس له دربې څخه، تیخیکاس او تروفیموس چې د اسیا د ولایت څخه، او تیموتاوس د هغه د سفر ملګری وو، هغوی مخکې لاړل او په ترواز کې زموږ انتظار کوه. کله چې د فطیر ډوډۍ د اختر ورځې تیرې شوې، نو موږ د فلیپیې څخه په کښتۍ کې روان شولو او په پنځو ورځو کې د هغوی سره په ترواز کې یوځای شولو او یوه هفته هلته پاتې شولو. په ترواز کې د پولوس وروستنۍ لیدنه او کتنه. د شنبې ورځې په ماښام موږ د غوره ماښامي د مراسمو د لمنځلو دپاره سره راټول شولو. پولوس ایماندارانو ته خبرې وکړې څرنګه چې هغه غوښتل بله ورځ په سفر لاړ شي، نو تر نیمې شپې پورې خپلو خبرو ته دوام ورکړ. پاس په بله خانه کې چې موږ پکې راټول شوي وو، ډېر څراغونه لګېدلي وو. هلته په کړکۍ کې یو ځوان ناست وو چې افتیخوس نومېده. کله چې پولوس خبرې کولې، نو په هغه ځوان باندې خوب راغی او په درانه خوب ویده شو او د دریم منزل څخه لاندې ځمکې ته راولوېد. کله یې چې راپورته کړ، نو هغه مړ شوی وو. پولوس لاندې ورښکته شو او خپل ځان یې په هغه ځوان باندې ور وغورځوه او هغه یې په غېږ کې ونیوه او هغوی ته یې وویل، مه پریشانه کېږئ، هغه ژوندی دی. بیا پولوس بېرته بله خانې ته وخوت، ډوډۍ یې ماته کړه او ویې خوړله. هغه تر لمر ختو پورې د هغوی سره خبرو ته دوام ورکړ او بیا روان شو. بیا خلکو هغه ځوان خپل کور ته ژوندی بوته او هغوی ډېر آرام شول. د ترواز څخه میلیتوس ته د پولوس سفر. موږ مخکې لاړو او په کښتۍ کې کېناستو او د اسوس ښار ته روان شولو، چیرته چې موږ غوښتل پولوس هم راسره په کښتۍ کې سپور شي، ځکه چې هغه نیت کړی وو چې د وچې لارې نه هغه ځای ته لاړ شي. کله چې پولوس په اسوس کې زموږ سره مخامخ شو، نو هغه مو په کښتۍ کې سپور کړ او میتیلینې ته راغلو. د هغه ځای څخه په کښتۍ کې روان شو او په بله ورځ د خیوس جزیرې ته ورسېدلو. بله ورځ ساموس ته راغلو او د هغې ورځې په سبا میلیتوس ته ورسېدلو، ځکه چې پولوس پرېکړه کړې وه چې په کښتۍ کې د افسیس څخه تیر شي تر څو د آسیا په ولایت کې د وخت د ضایع کېدلو څخه مخنیوی وشي. هغه بیړه کوله چې کچیرې امکان ولري د پینتیکاس د ورځې نه مخکې اورشلیم ته ورسیږي. د افسیس د کلیسا د مشرانو سره د پولوس خدای پامانی. پولوس د میلیتوس څخه افسیس ته پیغام ولیږه او د کلیسا د مشرانو څخه یې وغوښتل چې راشي او د هغه سره وویني. کله چې هغوی راورسېدل، نو هغه ورته وویل، تاسو ته معلومه ده چې د هماغې لومړۍ ورځې څخه چې زه د اسیا ولایت ته راورسېدم او څومره وخت چې ستاسو سره وم، نو تاسو سره مې څنګه ژوند تیر کړ. که څه هم د یهودیانو د دسیسو له امله په ما سختې ورځې راغلې، خو ما په پوره عجیزۍ او اوښکو تویولو سره د څښتن خدمت کړی دی. تاسو ته معلومه ده چې ما ستاسو د ښېګڼې دپاره د هېڅ شي څخه ډډه نه ده کړې او تاسو ته مې د خلکو په مخ کې او کور په کور تعلیم درکړی دی. ما یهودیانو او غیر یهودیانو دواړو ته په کلکه خبرداری ورکړ چې باید د خپلو ګناهونو څخه توبه وباسي او خدای ته رجوع وکړي او زموږ په څښتن عیسی ایمان راوړي. زه اوس د روح القدس څخه په اطاعت کولو سره اورشلیم ته روان یم، خو نه پوهیږم چې هلته به زما سره څه کیږي. زه یوازې په دې پوهیږم چې روح القدس په هر ښار کې ما خبروي چې زندان او تکلیفونه زما په انتظار کې دي، خو زه د خپل ژوند هېڅ پروا نه لرم او هغه ماته کوم ارزښت نه لري. زه یوازې دا غواړم چې خپله وظیفه سرته ورسوم، کومه چې څښتن عیسی راته سپارلې ده هغه ترسره کړم، چې هغه د خدای د فضل په هکله د خلکو خبرول دي. زه ستاسو ټولو په منځ کې ګرځېدلی یم او د خدای د پاچاهۍ په هکله مې واز کړی دی. اوس پوهیږم چې ستاسو څخه به یو کس هم نور زما مخ ونه ویني، نو له دې امله زه همدا نن تاسو خبروم چې که ستاسو څخه کوم څوک د تلپاتې ژوندون څخه بې برخې شي، نو زه به یې مسول نه یم، ځکه چې ما تاسو ته هغه ټول شیان وویل چې خدای غواړي. په خپلو ځانونو او هغو ټولو خلکو باندې پام کوئ چې روح القدس تاسو د هغو د ساتنې دپاره ټکلی یی. د خدای په کلیسا باندې چې عیسی د خپلې وینې په بیه اخیستې ده، داسې پام کوئ لکه څنګه چې شپانه په خپلو رمو پام کوي. زه پوهیږم چې زما د تګ څخه وروسته به دړوونکي لیوان ستاسو منځ ته درشي او رمه به په امان کې پرېنږدي. حتی ستاسو په منځ کې به داسې خلک پیدا شي چې د حقیقت په ځای به دروغ وایي تر څو ایمانداران خپل ځان ته راواړوي. نو بیدار اوسئ، دا خبره یاد ساتئ چې درې کلمې شپه او ورځ تاسو هر یو ته نصیحت کوو او ستاسو دپاره مې اوښکې تویې کړې. اوس زه تاسو خدای او د هغه د فضل نه ډک کلام ته سپارم، هغه کلام ته چې کولی شي تاسو ته قوت درکړي او هغه برکتونه درکړي چې خدای خپلو ټولو سپېڅلو خلکو ته د میراث په توګه ورکوي. ما هیڅکله د چانه د سپینو زرو، سرو زرو او کلیو تمه نه ده کړې. تاسو خپله پوهیږئ چې ما په خپلو لاسونو زیار ویستلی او د خپل ځان او خپلو ملګرو اړتیاوې مې پوره کړي دي. ما په خپلو سختو کارونو سره تاسو ته وښودل چې په دې ډول کولی شو چې د غریبانو سره مرسته وکړو. او باید څښتن عیسی هغه خبرې په یاد وساتو چې ویلې دي، د اخیستلو څخه په ورکولو کې برکتونه ډیر دي. کله چې پولیس خپلې خبرې پای ته ورسولې، نو د هغوی سره یو ځای په ګونډو شو او د هغوی ټولو سره دعا وکړه. بیا هغوی ټولو وژړل، هغه یې په غېږ کې ونیوه، ښکل یې کړ او خدای پاماني یې ورسره وکړه. هغوی په دې ډېر زیات غمجن شول، ځکه چې پولیس ویلي وو چې دوی به نور هیڅکله د هغه مخ ونه ویني. نو هغوی ورسره تر کښتۍ پورې لاړل.